د مشال ریډیو اوردونکو مینا او سلامونه. زه بشیر ګواخم تاسو په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. ل شپګو تر وو بجو په دې یو سات کې تاسو بیل بیل رپورټون لرو. هله د چې موږ سره تر پایا پورې ووسې. خو لمړی د دې خبرونو د ملکن ډیویژن امن جرګې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پور کړی چې په امن ساتلو کې ناکامه شوي، نو ځکه د امنیتي چک پوسټونه ختم کړي. جمعیت علما اسلام د مدرسو د اصلاحاتو په اړه پر حکومتي اقداماتو نیوکې کړي او د مظاهرو ګواښ یې کړی دی. د شام لرې کړل شوی ولسمشر بشار الاسد روسیې ته تللی دی او روسیې ورته پناه ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د ملکن ډیویژن امن جرګې په خیبر پختونخوا کې د ناامنۍ د پلټون لپاره د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو په مشرۍ د بې طرفه کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. د سیمې سیاستوالانو، سوداګرو او فعالانو پرون په سوات کې د جماعت اسلامي په کوربتو په امن جرګه کې وویل چې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو باجوړ، کورما او ټول ملکن ډیویژن کې د ناامنۍ زیاتېدل د منلو نه دي. په سوات کې شوې دې جرګې ته د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر عنایت الله وویل چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د شتون باوجود هم دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. د جرګې په اعلامیه کې راغلي دي که امنیتي ځواکونه د ملکن امنیت نشي ساتلی، نو پوستې د ختمې، هدفي وژنې دی ودروي او همداراز د سیاسي او ټولنیزو مشرانو زورول دی بس کړل شي. د خبر پښتونخوا حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې بیا بیا ټینګار کړی دی چې د امن لپاره ژمن دي. د بنو بکخیلو مشرانو پر پوز غکړې چې په خلکو د ځان نه ساتي او خپل جنگونه دي په خپل وکړي. د دسمبر په اتمه غ مشرانو یو جرګه وکړه. د جرګې ګډونوالو کې یو ملک ادنواز وزیر وویل چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمن نښتو کې ولسی وګړو ته زیان رسیږي چې باید داسې نه وي. دا تر هغې وروسته ده چې تېره اونۍ په غوړ بکاخیلو کې په اوس په دوه ورځنیو عملیاتو کې د اتو وسلوالو د وژلو دعوه وکړه چې په نښتو کې یو پولیس او پوځي هم وژل شوی وو. ځایي خلکو د هغو عملیاتو پر ضد پرلت ځکه وهلی وو چې د دوی په وینا د عملیاتو وروسته ولسی وګړي زورول شوي دي. تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن خبرداری ورکړی چې که حکومت د مدرسو له کنټرولولو لاس وانخلي نو مظاهرې به پیل کړي. هغه د دسمبر په 9 په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان حکومت کوشش کوي مدرسې په مستقیم ډول د تعلیم وزارت لاندې راولي او کوشش یې دی چې په دې طریقه د مدرسو اداري او مالي چارې کنټرول کړي. هغه زیاته کړه چې مدرسې باید د وفاق المدارس لاندې با اختیاره پاتې شي، خو که داسې ونه شول نو دوی به احتجاجي تحریک پیل کړي. په هماغه ورځ د پاکستان اطلاعاتو وزیر عطاولا تارړ په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د سیاسي ډلو تر فشار لاندې به ناراضي. هغه زیاته کړه چې حکومت کوشش کوي د یو نوي قانوني مسودې لاندې مدرسې د تعلیم وزارت برخه کړي او هیڅ مدرسه ناثبت شوي پاتې نشي. نن د بنو په مامخیلو سیمه کې یو پولیس چارواکی علي بهادر وژل شوی دی. د بنو صدر تانی او د پولیس وین حنزالله مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار دوو ناپېژندو وسلوالو په سب انسپکټر علي بهادر ډزې وکړې او وتښتېدل، خو وروسته بیا د پولیسو په کاروایۍ کې هغه دواړه وسلوال هم ووژل شول. د پېښې ذمهواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې شپږ میلیونه او شپږ سوه زره وګړي سرپناه ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په یوه رپورټ کې چې پرون خپور شوی دی دا خبره کړې ده. ویلي دي چې د ستنېدونکو لوی شمیر، اقلیمي بدلون، د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالی، دغه راز د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونو سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه جوړ کړي دي. په رپورټ کې زیاته شوې چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په هرات کې د زلزلو له کبله څه باندې 30 زره کورونه زیانمن یا ویجاړ شول چې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام د حالاتو په اړه نن بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه د اوږدمهاله ولسمشر بشار الاسد د رژیم ختمولو او د اسلام پاله ډلو لخوا د دمشق کنټرول ترلاسه کیدو وروسته کیږي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې لومړني مرستیال استازي دیمتری یولیانسکی ویلي چې د بندو دروازو تر شا کیدونکې دا بیړنۍ غونډه د روسیې په بلنه راغوښتل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال او سیمه ییز ځواکمنو هیوادونو د کورنۍ جګړې متاثر شوي هیواد شام کې د قرارۍ غوښتنه کړې ده. بلخوا روسي رسنۍ ویل دي چې بشار الاسد او دغه کورنۍ د دسمبر په اتمه له هیواده وتلې او په مسکو کې ورته پناه ورکړل شوې ده. د یادونې ده چې په شام کې د حیات التحریر الشام په نامه وسلواله ډله د نورو یغیانو په مشرۍ دمشق ته ننوتلې ده. دا تر دې مهاله د مشهد رادیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس موږ اوریدل شي. په دې غړی کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د ملکن ډیویژن جرګې د پوځیانو امنیتی پوستو د لری کولو غوښتنه کړې ده. د بنو بکخیلو مشرانو د پاکستان پر امنیتی ځواکونو غکړې چې ولسی وګړي دي نه په تکلیفوي. بلخوا په کورم کې خلکو غوښتنه کړې ده چې د جنگ بې کوره شوي او کډوال شو سره د حکومت مرسته وکړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پښتنو ته د مساوي حقونو غوښتنې لپاره جرګه کړې ده. یو کارپوه وایي بلوڅان او پښتانه باید شریکه مبارزه وکړي.
پښتنو او بلوڅ کملت پال ګوندونه دي که بیا دواړو سیول سوسایټي ده. شنی شنی شانو ته باید چې نو وګورو پکار دا دي چې د دواړو مقصد او مران چې هغه یو.
په خیبر پختونخوا کې د ګوړې بای کمیدو کروندګر خفه کړی دي. د ګوړې کاروبار خرابېدو غټې وجه څه دي؟
لخټه وجه دام د جیجه زمونږه د کابل لارې بند دي. دا د سې د کابل او تاجکستان او قازقستان دا ټول ته د تلل نو د دېم لارو په وجه باندې مشکلات د سېدي چې دا نه وزي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. تاسې مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اړومبی رپورټ ته ورځو. د ملکن ډیویژن یوې جرګې پر حکومت غکړه چې په سیمه کې دی امنیتی پوستې ختم شي او په صوبه کې دی د روانو ناامنیو د پلټون لپاره د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو په مشرۍ یوه داسې پلټنیزه کمیټه جوړه شي چې روان ترهګرۍ په اړه تحقیقات وکړي او معلومه کړي چې د پښتنو په سیمه کې ولې نا امنی او ګډوډي نه ختمیږي. دا په داسې حال کې ده چې له سمو دي راهیسي په سوات او نورو سیمو کې وسلوال بیا را څرګند شوي دي او حمله زیاتې کړې دي. حکومت د جرګې د غوښتنو په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې په وار وار خپل دا دریځ تکرار کړی چې سیمې به له وسلوالو پاکوي او د پاکستان پوځ په بېلابېلو ځایونو کې عملیات پر مخ بیولې دي. په دې اړه نیاز احمد خان رپورټ را لګلی چې بوروال کاکړی درته وړاندې کوي.
د مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا د خیبر پښتونخوا د ملکن ډیویژن د امنیت په اړه د دسمبر پر اتمه د سوات په سیدو شریف کې جرګه شوې ده. په دې جرګې کې د ډیویژن سیاسي تجارتي اتحادیو مشرانو، وکیلانو، د ځایي جرګو استازو او د سیمې ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی وو. جرګې ته له دیر سره اړه لرونکي د جماعت اسلامي صوبایي امیر او پخواني صوبایي وزیر عنایت الله، د عوامي نېشنل ګوند د دیر مشر حسین شاه، د سوات کمی جرګې مشر مختار خان یوسفزی، د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم خان او د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زاید خان ترڅنګ د شانګلې، بونیر او ملکنډ د نورو سیمو مشرانو هم ویناوي وکړې. د جرګې ویناوالو وویل چې د ټولو صوبې او په ځانګړې توګه د ملکن ډیویژن ولس په هیڅ رنګ ناامنۍ نه مني او د دې لپاره سنجیده تګلاره جوړوي. عنایت الله جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې په دومره لوی شمېر کې د امنیتي ځواکونو پر شتون سربیره په سیمه کې امنیت خرابېدل پوښتنې راپورته کوي.
خو نن زما د کور خوا ته یو لیفټیننټ کرنل ناست دی چې یو درې کلومیټره لاړ شم بل لیفټیننټ کرنل ناست دی چې پنځه کلومیټره لاړ شم بل لیفټیننټ کرنل ناست دی او دا پورا علاقہ فوجانو ایف سی پولیس نیولې ده. نو دین ستا چوڼۍ زیاتېږي، ستا چک پوسټونه زیاتېږي، ستا اهلکار زیاتېږي، خو مانه امن چې دی دا ډډه کوي تیښته کوي، زما جون غیر محفوظ کېږي، څه مسله په تا کې موجوده ده.
د جرګې په پای کې ډاکټر خالد فاروق اعلامیه خبره کړه. په اعلامیه کې راغلي چې دا جرګه په ملکن ډیویژن کې د خود ساختنه امنۍ چک پوسټونو جوړولو او پوځ ځای پر ځای کولو سخت مخالفت کوي. نموړي زیاته کړه چې په ټول ملکن ډیویژن کې د پوځ او ایف سي ځواک پوستې د ولس د تنګولو لپاره جوړیږي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ترهګر پر دې لارو تګ راتګ نه کوي، نو ځکه دې دا د تلاشۍ پوستې ختم کړل سي. په جرګه کې دا هم ویل شوي چې د پښتنو وینه تویول دي د آمدن وسیله نه جوړیږي. ډاکټر خالد زیاته کړه چې جرګه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په ټوله صوبا او په ځانګړې توګه ملکن ډیویژن کې دي د نامنیو له کبله ولس ته د رسیدلې زیان په ګوته کولو لپاره خاص کمیټې جوړې کړل سي. په اعلامیه کې راغلي چې هدفي وژنې دي بندې کړل سي. کوم سیاسي مشران او د جرګو مشران چې وژل سوي دي د هغه دی پلټنې وسی او ذمہوارو ته دی سزا ورکړل سي. په اعلامیه کې دا غوښتنه هم سوي ده چې د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو یو جرګه دی جوړ کړل سي چې د ناامنیو د پیښو پلټنې وکړي. ډاکټر خالد وویل که حکومت د جرګې غوښتنې له پامه وغورځولې، نو دوی به په سیمه کې احتجاجونه پیل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت که څه هم تر اوسه د جرګې د غوښتنو په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې دوی په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په بنو بکخیلو کې مشرانو د وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو پر مهال ولسي وګړو ته د رسېدلو زیانونو په اړه پرون یو وار بیا جرګه کړې ده. په جرګه کې مشرانو پر پوځ او وسلوالو غږ کړی چې د دوی سیمو ته د جګړې نه ور وړي او ولسي وګړي دې نه په تکلیفوي. د جرګې ګډونوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې دوی حق نه لري چې تر هرې وسلوالې نښتې وروسته ولسي وګړي په تکلیف کړي. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې حق له څه نه دی ویلي، خو حکومت په بیا بیا وایي چې پوځ بېګنا خلک نه نیسي او د امنیت لپاره عملیات کوي. په دې حق له د عمر وزیر رپورټ اورو.
د بنو بکاخیلو د دسمبر په اتمه د یوې جرګې د لارې حکومت نه بیا سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. پرون د بکاخیل په منډی جمع شو مشرانو جرګه کې وویل چې د غلطه د وسلوالو ضد فوزی عملیاتو کې عام ولس د ځانی مالی تلفاتو سره مخ شو. دوی په وسلوالو او فوز دواړو باندې غږ کړی چې د غلطه د جنگ نه راوړي. د جرګې یو مشر حبیب نواز ملک د غلطه جرګه ته وینا کې وویل چې وسلوال د غلطه په فوز ډزې وکړي، بیا فوز عام ولس زبراوي، دوی وتښتي. د غلطه چا ته اجازه نه ورکوي چې د دوی د سیمې امنیت خراب کړي. بکاخیلو کې راغونډ شو خلکو ته وینا کې د سیمې یو بل مشر ملک عید نواز وویل چې حکومت فوز د ولسی خلکو د ژغورنې ذمه وار دی، خو ولس ته تحفظ ورکولو کې دوی پاتې راغلي.
کنچه دور که بینکره امو غم نشتا و سرده زون غم دای و سرده.
غوړه بکا خیلو کې 13 اونۍ د فوزی چارواکو په وینا وسلوالو زید دوه ورځې عملیات ترسره شوي ول، چې فوز د غلطه د عملیاتو په ترڅ کې دا ته وسلوالو د وژنې دعوا کړې وه او یو پولیس یو بل فوزی سرتیری هم پکې وژل شوي ول، خو ځایي خلکو د هغه عملیاتو په ضد سیمه کې پرلت پیل کړ، چې د دوی په وینا عامولس د غلطه د ګرز بندیز مرګ ژوبلې او نورو ستونزو سره مخ و، چې په ځایي مشرانو حکومت سره جرګې پس دغه ځانګړي عملیاتو درول شول او لارې خلاصې شوې. حکومت د بکاخیلو تازه جرګې په اړه څه نه دي ویلي، خو فوزي چارواکو د دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې غوړه بکاخیلو کې د وسلوالو زیات کاروایی کړې، د غلطه د وسلوالو پټنځایونه ول، چې د درې وسلوالو کورونه یې هم ړنګ کړي، دا مولز د ځان او مال د ژغورنې پام ساتل کیږي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم په خیبر ضلع او بنو کې د ممکنه فوزی عملیاتو خلاف د دسمبر په شپږمه په یوه خوله قرارداد منظور کړ. قرارداد کې د ممکنه فوزی کاروایی مخالفت شوی و او ویل شوی ول چې فوزی عملیات د مسلې د حل لاره نه ده او ژمی کې خلکو ته د کورونو پرېښودل به ستونزې جوړې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
اوریدونکو، په کورمه کې په دې وروستیو کې د فرقیزو نښتو په وخت یو شمېر خلک بې کوره شوي دي. دوی وایي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. چارواکي وایي هڅه کوي چې د دې خلکو زر تر زره مرسته وشي. په کورمه کې د نومبر په 18 د مسافرو پر قافله تر برید وروسته د سنی او شیعه ډلو ترمنځ نښتې پیل شوي وي چې له سلو زیات کسان پکې وژل شوي وو او د ګڼو سیمو څخه خلک بې کوره شوي وو. په دې هکله د طارق ورغزی رپورټ اورو چې د بې کوره شوي کس په غږ شروع کړي.
دا خبره د بګن ټالو کونچ او بدشاکور اوسیدونکو په باره کې کیږي. د یاد سیمو خلکو خپل کورونه د فرقایزه نښتو له کبله پرېښودلې دي. هغوی دا وخت د کورمې نه علاوه ټل در سماندو دوابا هنګو او پېښور کې د کډوالې ژوند تیروي. له سیمو وتلي خلک د خپلو خپلوانو او یا کرایي کورونو کې میشتي، خود مقامی مشران تر مخه ځینې داسې هم دي چې دا وخت تر کولو اسمان لاندې ژوند په تیرولو مجبور دي. د بګن ځای مشر اقبال بدشاه مشال لوډیو ته پر 9 دسمبر ویلي، بې کوره شوي خلک دا وخت د حکومت مرستو ته اړتیا لري.
ټیم نه دره غلط میډیکل ټیم دې مریضونو خو وکی او لوګا کیمیکل استعمال شو یا غنا ټول وړ مشمو ځننا او مشور وړ کټو بیمارون دي پرته دي چوک پټلو دي چوک په دوه بو دي چوک په خبرو دي چوک.
په کورما کې پر 28 نومبر لا الیزو ورغلی لخر پر بګن ټالو کونچ او بچاکور تر يرغل پس د سنیانو او شیاګانو ترمن جګړه بل شوی وا. په یاد سیمو کې د پولیسو تر مخه د جنگ پر وخت تر 300 زیات کورونا ترلنګې دلو پس لا هغه شاوخوا لسر خلک بیکوره شوی. په بګن بازار کې د پولیسو تر مخه د مقامی خلکو تر 900 پر دوکانونو تر لټلو پس خورنه هم ورته چول شوی. د اتوار پر ضلع تنظیمي او امنیتي چارواکو د ټالو کونج بچاکوټ او بګن په متاثرینو کې غیر خوراکي امداد تقسیمول شروع کړل، خو بیا وروسته هغه سلسله ودریدله. په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز موږ معلوم نه کړی شو، خو د صوبایي اسمبلی غړی محمد ریاض شاهین مشال لوډیو ته ویلي، که څه هم متاثرینو سره د امداد په سلسله کې د غفلت مظاهره ښودلی کیږي، خو بیا هم کوشش کوي چې ورته خپل حق زر ته زره ورسوي.
څه شته نه څه ویر کوي نه هسې ګپ شپ لګوي. په دې وجه باندې ورځې کې لا 1500 کسانو ته سامان ملاو شوی دی. څونکې خلک متاثر ډېر زیات شوی دي، دوی سوچ ډېر غلط دی. دې وجې نه زه دې باندې دا بلیم کوم. موږ کوششونه جاری دي چې کوم خلک سدي متاثر شي دې خپل حق ورسیږي زر تر زره.
په کورما کې د جنگ صورتحال تر هغه جوړ شو چې پر 28 نومبر د مندوریو او ډاټ کمر په سیمو د شیا مسافرو کاروان تر برید لاندې راغلو. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله 24 تنان وشل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. که څه هم تر نه ورځو پس هغه جنگ ودرېدلو، خو مستقل دزبندی شوی او نه د تګ را تګ لارې خلاصې شوې دي. که یو خوا د کوهاټ پر سیمه د شیعه سنی مشرانو ترمنځ د حکومت په سرپرستۍ کې جرګې روانې دي، نو سره د پښتون قومي عدالت استازي هم د راپورته شوي کشلو د حل لپاره کورمې ته ورغلي. د پښتون قومي عدالت یو استازی مفتي کفایت الله مشال رډیو ته وایي غواړي چې اول مستقل دزبندي وکړي او بیا نورې کشالې حل کړي. کورما کې د یوې مودې راهیسې د شیعه‌ګانو او سنیانو ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې د ځمکو شخړې، د یو بل مقدساتو توهین او مسافر په نخا کېدلو هغلته د دواړو ترمنځ اکثره جنگونه د کېدلو سبب ګرځېږي. په 2003 کال کې د دواړو فریقینو ترمنځ د مری پر سیمه د امن یو لوزنامه هم شوې، خو د هغې باوجود د ځمکو او داسې نورې شخړې حل نه شولې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس یو بل رپورټ ته ورځو. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د زیاتېدونکو ناامنیو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جرګو د لړۍ بل هغه پرون په سیوی کې پای ته ورسېده. په جرګه کې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې پښتنو ته د نورو ټولو قومونو غوندې یو شان او مساوي حقونه ورکړي. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پښتون قومي جرګې د مشر نواب ایاز جوګیزی په مشرتابه کې جوړې شوې د جرګې ته د دسمبر په 8 نیټه په خپلوینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان سګزی وویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د قبایلي جرګو جوړولو لړۍ د بنو د جرګې دویم پړاو دی، او د دې جرګو مخه کله هم په صوبه کې د بلوچ یا نورو قومو په ضد کرکه خپرول نه دي، بلکې موږ غواړو چې پښتانه او بلوچستان سره یو موټی شي او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر په ګډه سره هلې ځلې وکړي. راسی چې دا صبح د برابرۍ په بنسټ وچلو، غم هم نمای او شادی هم نمای، بیا هیڅوک و دې صبح ته په چپ سترګه نسی کتلی، او بیا د توپک ضرورت نسته او نه و ګولیانو چلولو ته اړتیا ده. که پښتانه او بلوڅان سره یو موټی شي، نو د ولس د طاقت د لارې هغه څه ترلاسه کولی شي کوم چې زموږ حق دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر و دې خبرو ته زیاتره بلوچ ملتپالو ډلو هرکلی کړی دی. په دې اړه د دسمبر په 9 نیټه د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد خان ترین اډوکیټ د مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې دوی د محمود خان و دې خبرې ته هرکلی کوي. بلخوا ډېری کارپوهان وایي چې په بلوچستان کې بلوچان او پښتانه د پیړیو راهیسې د یو بل سره پوله پر پوله استوګن دي، نو ځکه د دوی ګټې د یو بل سره تړلې دي. په دې اړه به غوږ شو په کوټه کې خبریال سید علي شاه ته.
که تیر وختونه هم را واخلي، پښتنو او بلوڅ که ملتپال ګوندونه دي، که بیا دواړو سیول سوسایټي ده، د زندګۍ د هرې شعبې سره چې تعلق لري، په ګډه باندې دوی جدوجهد کړی دی په دې ملک کې د خپلو حقوقو لپاره، د جمهوریت لپاره، د انساني حقوقو لپاره، د پارلیمنت او د آئین د بالادستۍ لپاره. نو زما په فکر سره کوچنی کوچنی شیانو ته باید چې نه وګورو، په کار دا دی چې د دواړو مقصد او مران چې هغه یو، دا دواړه قومونه چې کوم دي، دا یو د بل سره اختلاف یا دښمني چې دا هغه قطن نسي افورد کولی. په کار دا دی چې دواړه یو بل سره واوري په پاکستان کې د آئین په چوکاټ کې دننه چې کوم سیاسي او جمهوري جدوجهد دی هغه وکړي، او د اسلام آباد چې کوم خپل رایټس دي هغه راوړي.
دا د ونی ورده چې پښتونخوا ملي او میګون په صوبه کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو په ضد د جرګو لړۍ پیل کړې ده. د لورلۍ او ژوب وروسته تېر ورځ په سوی کې دوه ورځنۍ جرګه کړی ده او امکان دی چې وروستۍ جرګه به په کوټه کې وشي، په کوم چې به نه یوازې د یادو ټولو جرګو د پریکړو اعلان وکړي، بلکې په هغه کې به پر ځینو پریکړو عملي ګامونه هم پورته شي.
دا مشال رادیو دا.
اوریدونکو د خیبر ضلع استادانو پرون غوښتنه کړې چې امنیت دې ورته برابر شي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو په مهال وویل چې له څه مودې راهیسې سکولونو ته ګواښونه کېږي. دا تر هغه وروسته ده چې د دسمبر په 15 نامعلومو وسله والو د روح الامین په نامه استاد د خپل سکول مخې ته په ډزو وواژه. د خبر د پولیسو وایان ظهیر افریدي مشال ریډیو ته ویلي چې د دې پیښې اف آی آر یې درج کړی دی او کوشش کوي چې امنیت ټینګ وساتي. نور تفصیل به فرهاد شینواری درته وایي.
د خیبر ضلع سرکاري سکولونو استادانو مشال ریډیو ته ویلي چې له تیرې مودې راهیسې په باډه تحصیل کې مختلفو سکولونو ته وسلوالو د خطونو په ذریعه خبرداری ورکړی وو چې دا سکولونه دې وتړي، ګنې زیان سره به مخ شي. دا استادان وایي چې دوی د هر ګواښ خبر سرکاري چارواکو ته رسولی، خو تر اوسه یې کوم سنجیده ګام پورته نه کړ. د خیبر ضلع د استادانو اتحادیه مشر نصیر شاه اپریدی وایي چې د بر کمبر خیلو سرکی کمر میډل سکول ته هم له تیرې څه مودې راهیسې ګواښونه شوي وو او د دسمبر په 15 نیټه هلته د دې سکول دروازې سره یو استاد روح الامین کوکی خیل وسله والو په ډزو وواژه او دا پیښه د حکومتي چارواکو د غفلت له امله رامنځته شوه.
په د سکول باندې لیکل شوی وو چې د سکول لا فوري ته وربان شي او کلی په دا کې به خطرناکې واقعې مخې را راشي. په دا کې مونږ افسرانو باقاعده لیټرې کړي دي، دا باندې مونږ باقاعده چې څومره انتظامیان او دا ټول خبر دي، تر ډي سي پورې پکې لیټرې شوي دي. د ډي سي جواب دا وو چې په د سکول باندې دا لیکل صرف ماشومانو کړي دي، نو خو دې سکول ته اندازه ولګوله، نه یې تحفظ انتظام وکړو. ماشومان استادان په غره کې همدغه سي پرېښول او عیدله دغې واقعې مطالبات وکړه شي چې تو خاموشي ویلې اختیار کړه، تو غفلت ویلې کړی دی.
د برکمبر خیلو عیني شاهدان وایي چې استاد روح الامین کوکی خیل هغه محل په نخه کړل شو چې کله له جمروده د باړې په بارو کمبرخیلو کې خپل سکول ته ننوتو. د نوموړي د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی چا سره دښمني نشته او دا د ترګرۍ یو پیښه ده. د استادانو اتحادیه یو غړي ګلاب دین ویل چې په کار ده په دې پیښه کې ککړ کسان زر ونیول شي.
اسپیشل دی بوره او د خیبر انتظامیه لپاره ډیر دی افسوس او د شرم مقام دی چې اول موږ باقاعده ویلو چې را په سکول کې چې ګنده ترېټ دي او باقاعده لیټر شو اوډیو افسنه مخه خو دوی څنګه نو کړای او په بیس باندې د موږ چې ګنده روح الامین هغه ولتا هغه شهادت نوښ کړو. نو زه دې تمام چې څومره انتظامیه له غوښنه خواست کوم چې فول فورن چې ګنده دا گرفتار دي، دا کسونه گرفتار شي.
د خیبر سرکاري استادانو لخوا په دې پیښه کې د سرکاري ادارو د غفلت په حق لمو د خیبر ډیپټي کمشنر سره رابطه وکړه، خو په دې لړ کې څه ځواب را نه کړ. د خیبر ضلع پولیسو وایان ظهیر پردي د دسمبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې لړ کې باقاعده اف آی آر درج کړی او د دې ضلع ډی پی او مظهر اقبال رائے په باډه کې د پولیسو گشتونه زیات کړي او کلک امنیتي ګامونه پورته کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په تیره بدمنۍ کې یوازې په باډه تحصیل کې وسله والو څه باندې 100 سکولونه له منځه وړي وو چې په هغې کې 14 بیا رغول شوي او د نورو 500 سکولونو تعمیراتي کار په اخیری پړاو کې داخل شوی. په باډه تحصیل کې دا پیښه په داسې حال کې شوی چې په دې وروستو کې امنیتي ځواکونو د دې تحصیل په تیره برخه کې د وسلوالو پر ضد پراخه عملیات پیل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شي د خبرونو د لنډیز وخت راځي چوي. د ملکن ډیویژن امن جرګې پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې په هغه سیمه کې د پاکستان پوز امنیت نشي ساتلی نو ځکه دی چک پوسټونه ختم کړي. دوی په هغه جرګه کې چې د سیمې سیاستوال سوداګر او د بشري حقوقو فعالان پکې وو وویل چې سیمه کې امن غواړي، د هدفي وژنو ودرېدل غواړي او له ریاست غوښتنه کوي چې خپل وظیفه یا کار دی وپیژني او امنیت دی برابر کړي. تر اوسه د پاکستان پوز او حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په پوخا وختونو کې ویلي وو چې د امن لپاره پوز په بیلابیلو ځایونو کې عملیات کړي دي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نن په یو خبری غونډه کې خبرداری ورکړه چې که حکومت د مدرسو له کنټرولولو لاس وانخلي نو مظاهرې به شروع کړي. هغه په پیښور کې خبرلان ته وویل چې د پاکستان حکومت کوشش کوي مدرسې په مستقیم ډول د تعلیم وزارت لاندې راولي او کنټرول کړي. په هغه ورځ د پاکستان اطلاعات وزیر تولا تارړ په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د سیاسي ډلو تر فشار لاندې بند راځي. هغه زیاته کړه چې حکومت کوشش کوي چې ټولې په لزګونو زره مدرسې د تعلیم وزارت لاندې ثبت کړي. نن د بنو په ممخلو سیمه کې یو پولیس چارواکی وژل شوی دی. د بنو صدر تانی او د پولیسو وایند حنزله مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار دوه نه پیژندلو وسلوالو په سب انسپکټر علي بهادر ډزې وکړي او وتښتیدل. داغه په نه وروسته پولیسو دواړه وسلوال هم وژلي دي. د پیکې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. په شام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بخنه غوړم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام د حالات په اړه نن بیړنۍ غونډه په نیویارک کې کوي. دا غونډه د روسي په غوښتنه رابلل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شام څخه پخوانی ولسمشر بشار الاسد روسیې ته تللی دی او د مشق یاغي وسلوالو نیولی. مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا اوس تاسو موږ اوریدل شي. اوریدونکو تاسو د شام په اړه باندې د خبرونو په لنډیز کې واوریدل. په دې اړه درته نور تفصیل وړاندې کوو. د وسلوالو ډلو پر لاس لواکه لر شوې. د شام ولسمشر بشار الاسد او کورنۍ روسیې ته تللی دي. ځینو رسنیو رپورټونه ورکړي چې مسکو اسد او دغه کورنۍ ته په بشری بنیادونو پناه ورکړی ده. د شام پلازمینه دمشق پرون د هیئت تحریر الشام یغی ځواکونو ونیول. اوس په شام یا سوریه کې څه روان دي په اړه د سالم احمد صالح رپورټ اورو.
د بشار الاسد د اوږدې مودې واکمنۍ له پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازولۍ د مرستیال دمیتری پولیانسکي په وینا دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کېږي د روسیې په بلنه رابلل شوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په جګړه ځپلې سوریه کې د ثبات غوښتنه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي چې د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی چې د اسرائیل امنیت یقیني سي. ګیدون سار په بیت المقدس کې یو کانفرنس ته ویلي چې د دوی یوازنی منافع د اسرائیل امنیت دی. د دې په وینا دا اقدام روس له هغې سوی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نظام وپرځید او واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ یاغیانو ته په لاس ورغی. د سوریې پخوانی ولسمشر بشار الاسد او د کورنۍ غړي یې پرون له سوریې ووتل او اوس په مسکو کې دي چې د روسي رسنیو په وینا دوی ته پناه ورکول سوي ده. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن له خبریالانو سره په خبرو کې دا تایید نه کړه چې بشار الاسد د مسکو ته ورغلی وي، خو ویل چې پر قدرت د یاغیانو د ولکې ټینګولو حیران کړی دی. په سوریه کې د تیر حکومت له پرځېدو وروسته هم د خلخل ډزو راپورونه ورکول سوي دي. رسنوي راپور ورکړی چې نن سهار هم په پلازمینه دمشق کې د هوایي حملو ژغونه اوریدل سوي دي. دلته څرګنده نه ده چې دا هوایي حمله چا کړی، خو مخکې رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی و چې اسرائیل پرون یکشنبه د سوریه پر پلازمینه دمشق درې هوایي حمله کړې دي. روسیې چې له اوږدې مودې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړې ده ویلي، کله چې په جګړه کې د ښکېلو لوریو له یو لړ برخولو سره مذاکرې ناکامه سوې، اسد د استعفا پریکړه وکړه او د قدرت د سولیز انتقال سپارښتنه یې کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو درې اړخیزو مذاکرو کې روسیې برخه نه درلوده. په همدې حال کې کرملین نن دوشنبه ویلي چې دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي په سوریه کې به د روسیې د پوځي اډې برخلیک څه کیږي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي دا موضوع به د سوریې له نویو واکمنانو سره د بحثونو په اجنډا کې شاملوي. د همایمین په نوم د روسیې پوځي اډه د سوریې د لازقیه ولایت په ترتوس کې پرته ده. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن دوشنبه ویلي چې ترکیه به خپل کورونو ته د سوریې د کډوالو پر خوندي او رضاکارانه ستنېدلو کار وکړي چې د خپل هیواد په بیا رغونې کې مرسته وکړي. په ترکیه کې چې د ناټو غړی هیواد دی، د سوریې شاوخوا 3 میلیونه کډوال اوسېږي چې د سوریې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر ګڼل کیږي. د سوریې د مستبد حکومت له پرځېدو وروسته ګڼ کسان د پلازمینې دمشق او د سوریې د نورو ښارونو لارو سړکونو ته راووتل او له واکه د بشر الاسد د پرځېدو هرکلی وکړ.
دا مشال رادیو اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا، تاسو زموږ غږ په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم دا اوریدل شي. د شام په موضوع کې به پاتې شو. تاسو اوریدل چې په شام کې د هیئت تحریر الشام په نوم وسلوالې ډلې د هیواد مرکز دمشق نیولې او ولسمشر بشار الاسد له هیواده په تیښته بریالې شوې ده. هیئت تحریر الشام یو داسې وسلواله ډله ده چې ملګرو ملتونو، امریکي، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو په د ترهګرو په لیست کې اچولې ده. د دې وسلواله ډلې مشري د احمد الشرا په نامه یو 22 کلن کس کوي چې فرضي نوم یې ابو محمد الجولانی دی. دا چې الجولانی څوک دی په دې اړه د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک د مشال د مرکزی انګریزي څانګې ریپورت ترجمه کړی دی چې پکې د الجولانی او دغه د ډلې تحریر الشام په اړه معلومات شته دی. راځي چې وایو.
مخکې له دې چې د سوریې یا شام مرکز دمشق ونیسي، د هیئت تحریر الشام وسوالې ډلې مشر ابو محمد الجولانی په هغه هیواد کې یو نسبتا ناپیژندلی نوم و. 22 کلن الجولانی هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې ډلې د سوریې د اوږدې مودې ولسمشر بشار الاسد حکومت ړنګ کړ. الجولانی چې د دسمبر په 8 په یو ټلویزیوني وینا کې د دمشق د نیولو اعلان کوه، نو د فرضي نوم په ځای خپل اصلي نوم احمد الشرا وکاراو. الجولانی چې د امریکا لخوا ترګری ګرځول شوی ډلې هیئت تحریر الشام مشر دی، له القاعده ترګری ډلې سره په ښکارا د اړیکو شلولو اعلان کړي چې دا شان خپل ځان د یو زغم لرونکي مشر په توګه وړاندې کړي. خدا به د دمشق نیولو وروسته د الجولانی د تګلارو په ډاګه شي چې نوموړی واقعي له فکری پلوه یو بدل کس دی که څنګه. بل دا چې د الجولانی په سر امریکا $10 میلیونه انعام هم اعلان کړی دی. هیئت تحریر الشام اسلامی فکر لرونکي یو وسلواله ډله ده چې په سیمه او نړۍ کې د ورته نور وړو ډلو سره اړیکې لري. په عین حال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستانی طالبانو وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان هم د هیئت تحریر الشام لخوا د دمشق د نیونې هرکلی کړی دی. په امریکا کې د واشنگټن انسټیټیوټ په نوم څېړنیزې ادارې سینیئر فیلو ایرون زیلن هیئت تحریر الشام یو سیاسي جهادي ډله بولي. د دغه څېړنکار په وینا، هیئت تحریر الشام ډله د روایتي سیاسي اسلام پالو او نړیوالو جهادي ډلو لکه القاعده یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې په منځ کې ده. دا چې الجولانی څوک دی؟ الجولانی په 1902 کې په سعودي عربستان کې زیږیدل و. مور او پلار یې د اسرائیلو تر قبضې لاندې د ګولان لوړې اوسېدونکي دي. د الجولانی د سخت دریزو ډلو سره د اړیکو د لومړنیو وختونو په اړه کره معلومات واضح نه دي، خو ښایي چې په 2003 کې په عراق د امریکا د حملې وروسته نوموړي په هغه هیواد کې د القاعده ترګری ډلې سره اړیکې جوړې کړې وي. په 2012 کال کې الجولانی د جبهة النصرة په نوم ډله جوړه کړه چې په سوریه یا شام کې د القاعده څانګه وه. دی ډلې د سوریه په ادلیب کې مرکز درلود. وروسته دا ډله په یو شمیر نورو نومونو انمول شوه او بیا یې د القاعدې لار بیل کړه، او دا شانی په 2010 کې په شام کې د نورو حکومت مخالفه ګوندونو سره د یو کېدو وروسته د هیئت تحریر الشام په نوم فعالیتونه پیل کړل. الجولانی یو وخت امامه یا پټکې پسرو او اوګدا ګیره لرله او پوزی لباس یې اغوسته، خو وروسته یې ګیره لنډه کړه، بلیزر یا جیکټ اغوستل یې پیل کړل او غربي رسنیو سره یې مرکې هم وکړې. د ایران په مرسته فعالیت کوونکی وسلوالو ډلو په اړه څېړنې کوونکی فلیپ سمیت وایي د هیئت تحریر الشام مشر یو چالاکه کس دی چې د خپل ځان او خپل ډلې ځواک ته د رسولو مقصد یې پر وړاندې دی. که څه هم د الجولانی له ظاهر لباس او څېرې د هغه په اړه په فکری لحاظ د یو منځلاري ګمان کیږي، خو د نوموړي او د ډلې په اړه د بشري حقونو د سرغړونې او د ترګرو ډلو سره د اړیکو په اړه اندېښنې شتون لري. په 2013 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د الجولانی د یو ترګر په توګه د نومونې په اعلان کې د جبهه النصره لخوا ترسره شوي ځانمرګي بریدونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د دې ډلې تاو تاریخجن فرقیزه تکلاره د سوریه د خلکو د غوښتنو سره په ټکر کې ده. په دې بیان کې وړاندې ویل شوی چې سختدریزي او ترګریز نظریات له اسد پس سوریه کې ځای نه لري. په 2019 کې په سوریا کې د امریکا سفارت په خپل ایکس پاڼه لیکلی ول چې واشنگتن د الجولانی په شمول د سوریې د القاعده شبکې لوړپوړو غړو عدالت ته راوړلو ته ژمن دي. سیډنکار ارون زیلین وای د هیئت تحریر الشام لومړنی هدف د بشر الاسد حکومت ختمولو، خو دویم هدف یې داسې ادارې جوړول وي چې د سوریې د اولس په ګټه وي. زیلین وای اغي په ادلب کې د دې کار سابقه لري. دلین زیاتوی د هیئت تحریر الشام د زغم او برداشت تګلاره په خپل ځای، خو د اغه ډلې لپاره به لزانه د ترګرې نوم صفا کول خای ډیر وخت ونیسي.
د مشال رادیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشته سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل چې وسلوالو ډلو د شام پلازمینه نیولې ده، ولسمشر بشار الاسد روسیې ته تښتېدلې ده، هلته اوس حالات غیر یقیني دي. زموږ همکار مجید بابر بیگا په دې اړه په دمشق کې د پاکستان لمرسیال سفیر عمر حیات خان سره مرکه کړې ده او په سر کې تی پوښتنه کړې ده چې د دمشق ښار کې دغه په نظر باندې هغه څه لیدلې دي، هلته حالات څنګه دي او د پاکستانیانو هلته چې اوسېږي د هغوی ژوند څنګه دی. دا مرکه ورو
دمشق کې هو دا کین چې نو کرښه لګېدلې ده او پاوش چې نو مختلف فایرینګ ممکن دي لګیا دي او لګیا دي مختلف چې نو باندې
جی
او دې ټینک دی او کوم ټول چې نو څنګه دی دا او ټین سچویشن دی مکمل.
ها، دا چې کومې ډزې کیږي نو آیا دا دو طرفي دي یا د بل طرفونو نه کیږي؟ دا په سچ جنگ روان دی.
دا چې کومې دي دا یو طرفي دي، بیا تر خلک هغه دي چې کوم سلیبریشن نه لګیا دي.
او
دا چې کوم دا دمه د خطرې خبره چې دا چې کوم دا میزایل راغونډيږي دا پتن نه کیږي دا کوم طرف نه راځي.
ها، نو دا میزایل په آبادیانو باندې راغورځيږي.
دا چې د سیریان ګورنمنت والا کم هغه ملټری انسټالیشن دی یا چې کوم دایي ګورنمنت افیس دی پای باندې راغلی.
عمر صاحب، دغلته کې د ستاسو چې کوم دا سفارتکاران دي یا دغلته کوم بهر ملکیان دي، د اغوی څه حالت ته؟
هغه چې نن په چې کوم خبرونه راغلي دي هغه مختلف انډیشانو باندې اټیک شوی دي. هغه چې کوم ډیپلوماسي یا هم دي هغه کړی دي، هغه نه پیسې مدد تل شوی دي، موبایل سټیشن هم شوی دی ډیپلوماسي نه.
دا د کوم کوم هیوادونو سفارتکارانو دا رپورټ کړی دی؟
زیاتر چې کوم نوم راځي پای کې رومینیا دا، بلغاریا دا، چیک ریپبلک، ایران، چاینا، سم ټایم د چین لپاره دا چې
مطلب چې آیا دا عام ولس دی کنه دا هدف شوی دی دا ایمبسیانی؟
تاسو ته دا ویل شي چې هدف شوی دی او دا کم چې په دې باندې تر خبر راغلی
سمر چتا سو حالات بیان کو دے کی خلق مڑ شوی دی یا زخمیان شوی دی بل عمر حیات سے دغل تک دا پاکستانیان اس حالت تے سمر پاکستانیان دغل تو اسی گی
تقریباً پاکستان ایئرپورٹ بن سو بند دنتا
خیبر پختونخوا د کرم خلق می یا د نور سیمو
جی ابھی کی گڈ وقت خلق دی پنجاب ہوں پاکستان دا چین ہوں پاکستان دا زمین دا خیبر پختونخوا علاقہ خلق ہوں پاکستان دے اری تو مختلف علاقوں میں راضی نواری دلتا زیارت من پارا
عمر حیات خان صاحب دغ خلق چکم دے آیا محفوظ دی او تاسو سره پر رابطہ کی دی دی د پاکستان ته درا تک سے انتظام دے
جی موږ دا حکومت پاکستان طرف نم او د ایمبیسی طرف نم علی سره پر رابطہ کیو او زموږ ټول سٹاف علی سره پر رابطہ ته او څنګه علی چې کوم د څو د مل په جوړ نی یا څه د نقصان څه خبر مو کنه راغله او موږ ته تاسو سره پرېښتل چې په کوم کې حالت دوی ته خراب دی نو ټول خلک دبراو دی او ټیکنیک سټیوشن دی نو هغه دوی بیا پرې دی نی ابھی تو ہمیں رابطہ کی ہوا ابھی ہمیں ٹائم ٹو ٹائم حوصلہ ہوئے کہوں چاہیے تاسو حوصلہ ہوئے چونکہ ایئرپورٹ بند ہے تو ہم اس قسم کا فلائٹ آپریشن نہیں چلا ہو جائے سنگ جی ان شاء اللہ نمک کے ایئرپورٹ کھلاؤ سی تو راضی نے پارا ہوں گا پلیٹنگ کرے ہوئے اور ابھی تو پارا بچا ٹھیک کچھ تیاری راضی ہو پائی تو ابھی آگے ہم کر دو
د شام چې کوم وزیر اعظم دی نو هغه دا ویل دي چې ټول ادارې کار کوي او حکومت او د حکومتدارۍ د پاره چې کوم د ادارو ضرورت ته هغه انټیکټ دی دا هغه دا خبره سمره حد پورې تاسو د پاره مطمئن ده یا تاسو ته اطمینان درکوي
نو نن ورځ پورې د اوس ټیم پورې چې کوم د پرونه د حالت شروع شوې دي نو دا چې هیڅ قسم دا چې موږ څنګه نه ښکاري چې چا کم څه پر باندې خبر او کې چا سره کم یو اتورټی دا کم یو داسې څه دي چې هغه موږ دا چې کوم کې لاري نه موږ وړو یا هغه سره باندې دا چې حوالې سره خبر او کې نو نه خو څنګه دلته هغه چې ګورنمنټ هم مله جوړ شوی او نو دا چې کابینټ جوړ شوی دی نو بهرحال خبر
ستاسو یا د نورو ڈپلومیٹانو دغل تک د شامی حکومت سرا یا کم چینلونو سرا رابطے شتا
نقصان ہونا رہے
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندل شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبر پختونخوا د تعلیم وزارت استادانو ته امر کړی چې په ښوونځیو یا سکولونو کې ماشومان ته وښيي چې کرپشن بدونونی یا درغلی څه شی دی او څنګه ترې ځانونه ساتلی شي. د دسمبر په نهمه په نړۍ کې د درغلۍ ضد ورځ لمانځل کیږي. په هغه ورځ د خبر پختونخوا ځینو سرکاري ښوونځیو کې استادانو پر دې ورځ ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي وو. عظمت علي شاه په دې حقلا رپورټ لري چې د زده کوونکو په خبرو پیلي.
دا د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو ماشومان دي چې د درغلي او بدعنوانۍ د مخنیوي نړیوال ورځ مانځي.
کرپشن یو ناسور دي د معاشري، کرپشن یو بېمانی ده، پناجیزه ده، یو انسان حق والدي دي ته بچي کرپشن وي. خو بچي کرپشن څه ته وي؟
د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې د صوبې د ټولو سکولونو استادانو ته امر کړی چې د دسمبر په نهم زده کوونکو ته د کرپشن د مخنیوي پر ضد پوهاوی ورکړي او د بډو رشوتونو او د بدعنوانو پر ضد خصوصي کلاسونه هم واخلي. دا مردان ګوجرګړې د پرایمري سکول استاد مقصود جان مشال ریډیو ته ویل چې عموما زده کوونکو ته هرونه د بدعنوانۍ او د نورو غلط چلنونو پر ضد پوهاوی ورکوي، خو نن یې د لاریون او خصوصي کلاسونو تابع هم کړی وا.
موږ سار چې کوم دی اسمبلی کې ماشومان ته په دې انټی کرپشن په حواله باندې خبرې وکړې او هغه کوم بیا چې کوم دی هغه نه پس واکم کوو، هغه نه پس بیا سکول کې کوم دی ایکسټرا کلاس ارینج کړل دي د پاره چې ماشومانو کې دی آگاهی مونږ پیدا کړو. ماشومان خاص موږ به تور ایز ا ټیچر چې کوم دی موږ ماشومان د هغه ګرومینګ کوو، هغه ته خو بد چې کوم دی هغه نه خبرو.
ملګرو ملتونو په کال 2004 کې په ډومبی ځل د بدعنوانۍ یا کرپشن پر ضد ورځ په مکسیکو کې مانځلې وا چې اوس هر کال په نړۍ کې د دسمبر په نهمه مانځلی کیږي. دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور د دسمبر په نهمه د انټي کرپشن پر ضد یو غونډې ته په وینا کې ویل چې رائټ ټو انفارمیشن او سروسز اکټ لوجي صوبه کې د بډو رشوتونو شرح کمه شوې ده. نوموړي ویل چې عام اولس کولی شي چې د بدعنوانۍ پر ضد د صوبایي حکومت موبایل ایپ اختیار عوام کا باندې خپل شکایتونه هم درج کړي. دا مردان د سرکاري سکول یو زده کوونکی عدنان خان مشال ریډیو ته ویل چې نن ورته معلومه شوه چې بدعنوانی نه یوازې معاشي بلکې اخلاقي هم ده.
او کرپشن ځان له پیاسو ته نه وایي، دې ته وایي چې استاد کلاس ته مینه راشي او ناوخته د وخت را نشي او بیرته مینه وزي، او دې ته وایي چې خپل ډیپټي سر ته نه رسول او پیاسې پہ حاصلول، او شاګردان کار نه کوي او وسې وخت ټیم پاس کوي. هر هغه کس چې خپل ذمہواری په غاړه یو غنو پورا کوي دی تم کرپشن وای.
دا خبر پختونخوا د تعلیم ادارې ویاند افراسیاب خان مشال ریډیو ته ویل د کال 2023 د کرپشن نړیوال ورځ ځوانانو ته ځانګړې کړي، نو هم په دې لړ کې د تعلیم ادارې ټول سکولونو ته د ځوانانو د پوهاوی امر کړی وو.
سپیشل کلاسونو مستادانو دی لړکی واغستل، نور آگاهی واک سیمینارز او نور عام دستوری هم وشولې، او په دې کې دا زیاته شوه چې کرپشن چې دی نو دا صرف دا نه دی چې د پیسو واغستل، کرپشن دی په خپل ډیوټۍ کې کمیرا وستل، د ډیوټۍ په وخت کې نور قسمه کارونه کول یا پوره توجه نه ورکول خپل درس او تدریس ته، نو دا ټول د کرپشن په زمره کې راځي.
امنیسټي انټرنیشنل د کال 2023 د شمیرو تر مخه پاکستان کې د بدعنوانۍ او کرپشن کچا کم شوې ده. دا راپور تر مخه په کال 2022 کې پاکستان د بډو رشوتونو او کرپشن په انډیکس یا شمیرو کې په 137 نمبر وو، کوم چې په کال 2023 کې 133 ته راټیټ شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د واتس اپ د لارې هم بیلابیلو معلوماتو ته لاسرسي ولرئ. د خبر پښتونخوا کروندګر یا دیقانان وایي چې د ګوړي بیا کم شوی چې له وجې دوی هیڅ ګټه نه کوي. دا خلک د ګنو کښت کوي او وایي پخوا به یې جوړه کړې ګوړه په ښه بیه خرڅوله، خو اوس د ګرانۍ له وجې په نقصان کې دي. د ګوړې د کاروبار خرابېدو وجې له افغانستان سره د تجارتي لارو بندېدو، د کرکیلي موادو ګرانېدل او په عمومي ډول د غربت له وجې د خلکو د اخیستو قوت کمېدل ښول شوي دي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري. دا آوازونه په چرسده کې په یوه ګوړه منډه کې په ګوړه باندې د بولې لګېدو دي، چرته چې زمیندارانو خپلې ګوړې راوړي او د لرې پرتو سیمو نه راغلي بېپاریان ترې په بولې کې اخلي. په چرسده کې د ګوړو لپاره زیاتره ګاڼې شوخه یو میاشت وړاندې د نومبر په پیل کې شروع شوې دي، خو دا وار زمیندارانو وایي چې د ګرانې له وجې ګوړه کې تاوانونو سره مخ دي او چې څومره لګښت پرې راځي هغه نه ګټي. دا چرسده یو زمیندار عبدالولي وایي چې نور کله به د چینو میلیونو دوی نه ګنی واخیستل نو گزاره به وشوه، نو دا ځل میلیونو هم ګنی وانخیستل او د ګوړو نرخ هم کم دی.
یو خو سخ کال میل ریټ واچو د ګنی، خو زمونږ نه یې ګنی وانغشته، نو د ګنی پیداوار خو زمیندار غریب پیدا کړی دی او ښه ډېر پیدا کی، خو بیا چې اخوا یې وګوري نو هغه سنبالخ پیدا هغې ونه شي، هغې ولا سلارې حکومت ونه ګوري، ګوړه باندې به لکه ګنی خو نه ختمیږي، ګاڼې به څومره ګنی ګاڼې کوي. نو د دې وجې نه د ګوړې ریټ د پروف کان نه هم کم دی، لکه د ټاپ ګوړه چې کومه ده بالکل ایون او سوچا پاکه ګوړه دا په 27000 روپیا سټه ده، دا چې په 35000 روپیا سټه شي نو اوم د زمیدار په پکې اله قوت لاموت وخت تیریږي، ځکه چې خرچې دومره زیات دي د ډیزل او د سوډر موډر او رنکاټ او د مزدور او د چیر اوټه.
دا د چا سدي مندنی شوکت علي زمیدار وای چې زمکه هم د اجاره ده او د خرچو له وجې هیڅ خپل ضرورتونه نشي پوره کولی. دوی وای وړاندې به افغانستان او غیر چپیر هوادونو ته ګړتله نو ډېر ښه پیسې به کولی او زمیندار به هم خوشحاله وو، خو اوس یوازې د ملکنډ او د پنجاب یو څو ضلعو ته ځي.
رب چې نن سبا نیسي نو 80000 نواله لاکو پورې دا اجاره ده، بیا خاوره په 14-15000 روپۍ بورۍ ده، ډی پی نیټرو پاش ولا اما تر 1000 تر رسیدلې ده، بیا دې له سونا یوریا ورکوي، بیا په دې باندې ډیزل خرچي وګوره، د پټي د اړولو بیا د ګاڼې د مزدور د ګاڼې خرچه پی وګوره جی. بل خټه وجه دام ده چې زمونږ د کابل لارې بند دي، دا د کابل او تاجکستان او قازقستان دا ټولو ته دا تلل، نو د دې لارو په وجه باندې مشکلات د سیدي چې دا نه وزیږي نه لند کې ګوړه به ډېره ګرانه وي نن سبا. بل چې کله زمونږ د کرشنګ سیزن وخت راشي نو دلته میلونه الرډي د چینو ریټونه وغورځي، نو په هغې کې زمیندارو ته دا لوی نقصان دی.
دغه منډی ته د باجوړ نه راغلی د ګوړې بېپاري روخان زرین وایي چې دوی ګوړه خو واخلي خو بیا خرڅول نه شي، ځکه د خلکو د اخیستو توان کم شوی دی.
موږ جی ګولې له راځو له باجوړ نه او ډېر وخت راځو، خو دې کې وجه دا ده چې دلته خالص ګوړې خالص د ګنې راشي کنه، د هغې په وجه باندې بیا هلته زمونږ هم ګاکې خوښي. یاره جی ګوړه خو د 22 نواله د 26000 پورې ده نن، او زمیندار خو په 10000 خرڅه کې هم خپای، خو دې خرڅول اصل کې خرڅول دي چې دې نه موږ ګرانه وي سوال ته بیا موږ ګرانه نه خرڅيږي. زمیندار په دې وجه باندې غو د غوم خرڅي کې ټریکټر خرڅه تخم خرڅه ګول خرڅه دا غو غریب نن ته ګلانه شته، خو د غوم په دې وس نه راځي. هر کال ګوله کمیږي زیاتیږي نه، پروس کال خو تقریبا موږ 800 بورو تر سوالي او سږ کال 400 نه بره نشته، او هغه وجه دا چې خلکو سره پیسې نشته، اقتصاد خراب دی، ملک اکانمي کې زور نشته او ګرانی ډېر زیاته ګرانی ده.
د دغه زمیندارانو تر مخه دا وخت یوې سټي یعنی د ډېر شو دړې ګوړې نرخ خوشا شپږیش تو زر نه تر 20000 روپو دی، کم چې د دوی تر مخه د خرچو او ګرانی له وجې د 15000 نه سیوا پکار وو، او غواړي چې مرکزی او صوبایي حکومت د دوی ګوړه د پاکستان بهر ګاونډي هیوادونو ته د لیږدولو هلې ځلې او انتظامات وکړي، او بل میلیونو مالکان ترې هم ګنی په خنر اخلي چې دوی خپل زمینداری دوامدار وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د ګوړې په اړه باندې مو دا رپورټ واورید. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو بیلابیل رپورټونه، هغه خبری رپورټونه هم دي، کلتوري هم دي او تفریحي هم دي، د مشال ریډیو .com څخه واورئ. دا ویب سایټ کې چې تاسو پرانیزئ هلته پکې تاسو په لیکلې بڼه باندې رپورټونه لوستلی شئ، او همداراز کولای شئ چې ویډیوګانې هم پکې وګورئ، او تر څنګ یې په غږ کې یا په آډیو کې هم ډیر څه اوریدلی شئ. موږ تاسو ته دا هم وایو چې د مشال ریډیو خبرونه په مختلفو شکلونو کې د سوشل میډیا د لارې هم تاسو ته وړاندې کیږي. که انستاګرام لری تاسو ورشي هلته مشال ریډیو ولیکئ، فالو یې کوئ، تعقیب یې کوئ، او هلته مختلف تصویرونه دي، ویډیوګانې دي چې تاسو یې کتلی شئ، یعنی په تصویري شکل باندې تاسو ته بیلابیل مواد وړاندې کیږي. د واتس اپ چینل کومونه تعقیب کړئ، هغه ته ورشي، تاسو سمارټ فون ته ضرورت لري البته، او بیا د چینلونو په برخه کې مشال ریډیو ولټوي، چینل به تاسو سره شي، هغه ته هم تاسو ځانګړي مواد خبريږي، په غږ کې تاسو ډیر څه اوریدل شي، په تصویري شکل باندې هم، او د مشال ریډیو د یوټیوب چینل د لارې تاسو ته بیلابیلې ویډیوګانې خبريږي. دا اوس پکې د سیریا یا د شام په اړه باندې ډیر مواد شته، د تاسو یې هلته کتلی شئ، او همداراز موږ د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم یو، تاسو هغه هم فری او وړیا ډاونلوډولی شئ.